درنو دوستانو السلام علیکم، سهار مو په خیر او نیکمرغه و ساده. ازادي رادیو دا نن ورځی د خبرونو په پایل کې مو زه اجمل ان له خپل همکار میر احمد صافی سره یو ځای هرکلی کوم او په دې هیله یو چې یو ښه او خوشاله ورځ مو پیل کړی وي. د ازادي رادیو خبرونې پایلو په سر کې هم سهارنۍ نیم ساعته خبري مجله لرو. د دې خبري مجلې د سر موضوع دا چې ټاکل شوی ده د افغانستان د جمهور ریاست لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم له شاوخوا یو کال جلا وطنۍ وروسته نن کابل ته ستون شي. خو تر هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي په کابل او هرات کې 15 مشکوک ترهګر او اختطافچیان نیولې دي. د کندوز ولایت په چارداري ولسوالۍ کې په هوایي برید کې ملکی وګړو ته د اوختي مرګوب له پاړه حقیقت مندرې حکومتي آیت خپلې پلټنې بشپړې کړې او کابل ته ستون شوی دی. او د روسیې د بهرنیو چار وزیر خپل امریکایي سیال ته په متحده ایالاتو کې د روسیې وګړي ماریا بوتینا د زندان کې دوه عمله شکایت کړی دی. بشپړ خبرونه واورې په سر کې د افغانستان پاړه. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي په کابل او هرات کې 15 مشکوک ترهګر او اختطافچیان نیولې دي. ملي امنیت پرون په یو بیان کې ویل په نیول شو کې د اتی قلا په نوم د طالبانو یو مهم غړی هم شامل دی چې د کابل ښار په دریم امنیتي حوزه کې نیول شوی. په بیان کې راغلي چې نیول شوی کس پر امنیتي ځواکونو د برید پلان درلود خو هدف ته تر رسیدو مخکې د ملي امنیت په لاس ورغلی دی. د ملي امنیت ریاست وایي څلور نور کسان چې د دولت ضد وسلوال فعالیتونه او اختطافونو کې ښکېل وو د هرات په شنډن ولسوالۍ کې نیول شوي. د ملي امنیت په خپل بیان کې دا نه دی ویل چې دا 15 کسان کله نیول شوي دي. دا کندوز ولایت په چارداري ولسوالۍ کې په هوایي برید کې ملکی وګړو ته د اوختي مرګوب له پاړه د حقیقت مندرې حکومتي پلاوی خپل پلټنې بشپړې کړې او بیرته کابل ته ستون شوی. د کندوز د والی ویان نعمت الله تیموري تیره شپه ازادي رډیو ته ویل حکومتي آیت چې د جمهور ریاست دفاع او کورنیو چارو وزارتونو او د ملي امنیت د شورا استازي پکې وو هغه سیمه له نږدې ولیدله چې بمباري پکې ملکیان مړه او ژوبل کړي دي. ښاغلي نعمتي وویل
کوم حیات چې د ولسمشر لوري د کندوز پر غلی او کوم ځای کې چې بمبار شوی وو دغه سیمه یې له نږدې څخه ولیدله. دوی خپل معلومات همداشان د ولایتي شورا له وکیلانو سره وکتل. د کورنۍ سره کوم کورنۍ چې ورته ضرر رسېږي وي د دوی له اولیاو سره یې وکتل. د خپل تحقیقات یې تکمیل کړه.
دا کندوز د والی ویاند ویل تر اوسه معلومه نه ده چې په چارداري کې بمباري افغان او کنړیوالو هوایي ځواکونو کړی. د افغانستان دفاع وزارت او د کندوز سیمه ایزو چارواکو تایید کړی چې په چارداره کې وروستۍ بمباري 14 ملکي وګړي چې ماشومان او ښځې هم پکې شامل دي وژلي او دوه نورې ټپیان کړي دي. ټاکل شوی ده چې د هندوستان د راتلونکي اګست په میاشت په لومړیو کې د کابل لپاره د شاتوت اوبو بند جوړولو پروژه پیل کړي. هندي ورځپاڼې سټیټسمن د هغو هندي حکومتي سرچینو په حواله چې نړیوال بانک په تمویل د شاتوت بند پر پروژه کار کوي ویلي چې د دې بند پر جوړولو به شاوخوا 2.6 میلیونه ډالر ولګیږي او په دریو کلونو کې به چمتو شي. د افغانستان د اوبو او برېښنا وزارت هم تېره اونۍ اعلان وکړ چې د شاتوت بند جوړولو چارې په یوې میاشت کې پیلېږي. افغان چارواکو ویلي دي چې د شاتوت د اوبو بند به د کابل 2 میلیونه وګړو ته د څښاک پاکې اوبه برابرې کړي او شاوخوا 400,000 هکتاره کرنیز ځمکه به هم خړو کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر خپل امریکایي سیال ته په متحده ایالاتو کې د یوې روسۍ ماریا بوتینا د زندانی کېدو له امله شکایت کړی دی. سرګی لاوروف پرون د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر مایک پامپی سره ټلیفوني خبرې وکړې. ماریا بوتینا د دسیسې جوړولو په امریکا کې د غیر راجستر شوي او بهرنی ایجنټ په توګه د فعالیت په تور زندانی شوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې سرګی لاوروف په دې ټلیفوني تماس کې ښاغلي پامپیو ته ویلي چې پر ماریا بوتینا لګیدلي تورونه جالیدی او هغه باید سم دستی خوش شي. نه هیڅ کله نه بوتینا تورنه د چې د روسیې د ګټو په هدف د امریکا د ټوپک د ځواکمن ټولنې په ګډون په سیاسي ډلو کې د نفوذ هڅه کړې ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي لاوروف او پامپیو د امریکا او روسیې د جولای د میاشتې د 9 نیټې تر سره مشري وروسته د واشنگټن او مسکو ترمنځ د اړیکو په اړه هم خبرې وکړې. دا چین ولسمشر له څلور هیوادونو د کتنې لپاره پرون افریقایي هیواد سینګال ته ورسید. شي جین پینګ به له سینګال نه جنوبي افریقا ته لاړ شي او بیا به له رواندا او د هند سمندر له ټاپو موریشس څخه هم کتنه وکړي. چینایي مشر د سینګال له چارواکو سره د دوه اړخیزو پوځي او اقتصادي اړیکو په پراخولو خبرې کوي. شي جین پینګ به په جنوبي افریقا کې د بریکس هیوادونو په سرمشري ځکه هم برخه واخلي. چین د افریقا تر ټولو ستر تجارتي شریک دی او پیکینګ په 2018 میلادي کال کې په افریقایي هیواد جیوبوټو کې خپل پوځي غړه هم پرانیستا. د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي له فارس خلیج څخه د تیلو د انتقال د مخنیوي په اړه د ولسمشر حسن روحاني له خبرداري ملاتړ څرګند کړي. د خلامنی انټرنیټ پاڼې وبخی د ایراني وی انټرنیټ پاڼې خبر ورکړی چې نوموړی پرون د ایران د بهرنیو چارو د وزارت له چارواکو سره په کتنه کې ویلي چې د ولسمشر روحاني خبرداري د ایران د نظام د سیاست او تګلارې څرګندونه کوي. حسن روحاني د جولای په لومړیو کې ویلي چې متحده ایالات د ایران د تیلو د وارداتو مخه ونیسي او پر تهران نور بندیزونه ولګوي، نو ایران به په خلیج کې د هرمز له تنګي څخه د تیلو انتقال بند کړي. له هرمز تنګي څخه په ورځني ډول آرام سمندر ته د نړۍ د تیلو شل فصلو کې برخه انتقالیږي. د ایران مذهبي مشر خامنئي له امریکا سره د 2015 کال اتومي تړون په اړه چې ولسمشر ډونلډ ترامپ ترې په تیره میاشت کې د وتلو اعلان وکړ خبرې کول خطا بللې، ویلي دي چې امریکا د باور وړ نه ده. دا خبرونه دوستانو خبرونه ملاحظه یې راډیونه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورټونه او موضوعات اورئ. ټاکل شوې ده چې نن د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم له شاوخوا یو کال جلا وطني وروسته کابل ته ستون شي. جمهور ریاست او د جنرال دوستم سلاکارانو نن هیواد ته د نوموړي د ستنېدو خبره تایید کړې ده. پر دې موضوع په ریپورت سروي راوړی چې په داسې حال کې چې جنرال دوستم نن کابل ته ستنېږي، په شمال زون کې د سوداګرۍ خونی چارواکي وایي چې د جنرال دوستم په مشرۍ د جنبش کون د پلویانو لوري د حیراتان تجارتي بندر د لارې بندیدو په شمال ولایتونو کې د وارداتي توکو په ځانګړې توګه د نفتي موادو او خوراکي توکو بیې لوړې کړې دي. دا بم واوري چې د اوروزګان ترنکوټ خار اوسیدونکي وایي په خار کې دولتي او شخصي موټر لامل د ترافیکي پیښو کچال وړه شوې ده. همدارنګه به د لویدیځ ورځپاڼو ته کتنه هم ولرو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي له فارس خلیج څخه د تیلو د انتقال د احتمالي مخنیوي په اړه د ولسمشر حسن روحاني د خبرداري ملاتړ څرګند کړی. د ژوند رنګونه هم خبرېږي که وختو ځینې نور رپورټونه هم دروړو. ټاکل شوې ده چې د افغانستان د جمهور ریاست لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم له شاوخوا یو کال جلا وطني وروسته نن کابل ته ستون شي. جمهور ریاست او د جنرال دوستم سلاکارانو نن هیواد ته د نوموړي د ستنېدو خبر تایید کړی دی. عبدالرشید دوستم په داسې وخت کې کابل ته ستنېږي چې نږدې درې اونۍ راپدې خوا د هغه پلویانو په جوزجان، فاریاب او یوشمنور ولایتونو کې مظاهرې پیل کړي. دوستم تیر کال له هغې راوروسته ترکیې ته ولاړ چې د جوزجان له پخواني والي احمد شي سره په ناوړه چلند تورن شو. رضوان مراد د دې موضوع جزئیات تروري.
جمهوری ریاست او د ولسمشر د لومړی مرستیال دفتر وایي د هغې موافقې له مخې چې د ارګ او عبدالرشید دوستم ترمنځ په ترکیه کې شوې ده، دوستم نن کابل ته ستنېږي. د ولسمشر مرستیال ویاند شاه حسین مرتضوي تېره شپه ازادي راډیو ته د عبدالرشید دوستم د ستنېدو په اړه ویل
جنرال صاحب دوستم سبا قرار است
که کابل تشریف بیاره. دی وای تاکل شوه ده چې جنرال صاحب دوستم سبا ته کابل تراشی. په هغه پوری تړلې ټوله موضوعګانې حقوقي دي چې د قانون پرانا کې به تعقیب او څېړل کیږي. دغه راز پروند جمهوری ریاست ویان هارون چخنسوري په کابل کې خبريالانو ته ویل چې عبدالرشید دوستم د یکشنبه پرس کابل ته ستنیږي او د جمهوری ریاست د لومړی مرستیال په توګه به لسره خپل کار پیل کړي. د ښاغلي چخنسوري په خبره پر دوستم لګیدلی تورونه او د هغه پر ضد اداوي به د افغانستان عدلي او قضایي ادارې سیړي او دا ادارې په خپلو چارو کې د قانون په چوکاټ کې خپلواک عمل کوي. تر دې مخکې د جمهوری ریاست د لومړی مرستیال د دفتر رئیس عنایت الله بابر فرحمند ویلي و چې دولتي مقامات او د عبدالرشید دوستم پلویان به کابل ته په ستنېدو د نوموړي هرکلی وکړي. تمه کیږي چې کابل ته د دوستم په ستنېدو سره به د افغانستان په یو شمېر شمالي ولایتونو کې د نوموړي د پلویانو د نږدې درې اونیو راهیسې پیل شوې مظاهرې پای ته ورسیږي. مظاهرچیان چې په فاریاب، جوزجان او یو شمېر نورو ولایتونو کې دولتي ادارې تړلي او یو شمېر تاسیسات یې هم له منځه وړي دي، هیواد ته د دوستم د بیرته ستنېدو او د فاریاب ولایت د قیصار ولسوالۍ د امنیت قومندان نظام الدین قیصاري د خوشې کېدو غوښتنه کوي. د جمهور ریاست لمړی مرسیال عبدالرشید دوستم شاوخوا کال مخکې له هغه وروسته چې د جوزجان له پخوانی والی احمد اشچی سره په ناوړه چلند تورن شو او د خلکو او نړیوالو له سختو عکس العملونو سره مخ شو ترکیه ته لاړ.
دوستان تاسو موږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. ټاکل شوې ده چې د افغانستان د جمهور رئیس لومړی مرسیال عبدالرشید دوستم له شاوخوا یو کال جلا وطني وروسته نن کابل ته ستون شي. له کابل نه پورکل شو ریپورټونو کې ویل شوې دي چې د کابل په هوایي ډګر کې د خغلی دوستم رستنېدو ته چمتووالی نیول شوی دی. اخوا په شمال زون کې د سوداګرۍ خونی چارواکي وایي چې د جنبش ګوند پلویانو لوري د حیرتان تجارتي بندر د لارې بندیدو په شمالي ولایتونو کې د وارداتي توکو په ځانګړې توګه د نفتي موادو او خوراکي توکو به لوړی کړي. بلخوا بیا د جنبش کون چارواکي په بلخ ولایت کې وایي تر هغې به د حیرتان لاره بندوي چې د ولسمشر لومړی مرسیال عبدالرشید دوستم هیواد ته نوي راغلی او که داسې نه شي دوی به نورې دولتي ادارو دروازې هم وتړي. د موضوع تفصیل د مجیب الرحمن حبیبزی په رپورټ کې اورو.
په شمال زون کې د سوداګرۍ خونې مسؤلان وایي چې د حیرتان تجارتي بندر د لارې بندېدلو له امله په ګڼ شمېر شمالي ولایتونو کې د خوراکي توکو بیې لوړې شوې دي. په شمال زون کې د سوداګرۍ خونې مشر آرش یونسی ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې له څلور ورځو را پدې خوا د جنبش ګوند د پلویانو لخوا په بلخ ولایت کې د حیرتان تجارتي بندر لاره د منځنۍ آسیا څخه د وارداتي توکو پر مخ بنده شوې ده. هرش یونسی وایي چې د حیرتان تجارتي بندر د لارې بندېدو په بلخ او شاوخوا ولایتونو کې د سون توکو او خوراکي توکو پر بیې باندې منفي اغیز کړی او قیمتونه یې لس سلنه لوړ شوي دي. یونسی هم دا را زیاته کړه چې د لارې بندېدو او ورسره په بلخ ولایت کې د هوا ګرمۍ له منځنۍ آسیا څخه د افغان سوداګرو وارد کړل شوي خوراکي توکي په ګاډو کې ژوبل شوي او د تجارتي توکو سلګونه بار موټر لا هم په حیرتان بندر کې بند پاتې دي. د شمال زون د سوداګرۍ خونې مشر آرش یونسی پاړه وایي
تاجر مزیان نمینه که مالشان مانده و پولشان راکت مانده و تراکم شده و یکی مواد خوراکیشان به این افته و گرمه که نیم خواست یا خودش بده از دست بده بینه برنباشه اینی زیانه بزرده فعلا به تاجرهای ورکنی ما رسانده و همچنان به تاجرهای مواد نفتی ما که بیشترین مواد نفتی از این بنادر وارد می شده.
پا امده حال که ده مزار شریف حسیدون که هم شکایت که ویچه ده جنرال دوستم ده پلویان لخوا ده حیرتان بندر دلار مسدود که دو ده ولایت که اقتصادی ستونز زیاده کردی دی. دای وای چې د سون توکو خاصتن مایع غاز او پټرول تیل به نسبت په خواته زیات شوی او یاد مسلې د خوراکي توکو پر نرخ هم منفي تاثیر کړی دی. د مزار شریف دوتن اوسیدونکو یې پاړه وای
ما مزیاسم از مزار شریف محسوس شدن بندر حیرتان سبب شد که امی قیمت اموال مواد خوراکی در مزار شریف بلند بره و مردم با مشکلات روبرو شود. دولت هم توجه نمیکنه که این مشکل بین حزب و دولت بینشون حل کند.
سلام فتیسم باشنده شهر مزار شریف. بسته شدن بندر حیرتان سبب شده تا مواد نفتی را دیگه این چیزا را بلند برده. مردم توانایی ازیرا نداره که قدر قیمت بخره. کسایی که در رأس دولت هسته میخواهیم تقاضا میکنیم که هر چه عاجلتر اقدام جدی کنند.
حخوا بیا د جنرال دوستم پلویان او د جنبش حزب غړي وایي چې تر هغه به د حیرتان بندر لاره بنده وساتي تر څو چې د حکومت له لوري د متارزانو غوښتنې نوی منل شوي. په بلخ کې د جنبش ګوند مسؤول شمس الدین سادات ازادي راډیو ته وویل چې تر کله چې جنرال دوستم هیواد ته نوي راستون شوی او د حکومت له لوري نظام الدین قیصری آزاد نشي دوی به خپلو اعتراضونو ته دوام ورکړي او نه یوازې د حیرتان ښارګوټي لاره بنده ساتي بلکې د نورو دولتي ادارو ورونه به هم وروتړي. ښاغلي سادات یې په اړه وویل
دوباره پایان بتیم.
تو زمان بندر حیرتان هم مسدود خواهد بود؟
بله بله مسدود است بندر حیرتان. البته مامورین چرا مقطع کردن رایش نمیمانند به کار رفتن تا زمان ایران صرف دوستم نبیه پیام نته مردم آگاهی نته این تظاهرات ما ادامه داره.
لده سراسره پا بلخ که دزایی حکومت چارواکی وایی چه حسا کوی ده ولایتی شورا پا منزگری توب ده حیرتان تجارتی بندر لاره ده سوداگریزو کاروانونو پر مخ خلاصه کری. ده بلخ والی وایان منیر فرهاد ازی رادیو تا وویل چه ده ولایتی شورا پا رهبری ده دولتی ادارو او پا شورا که ده خلق و استازو پا گرون یو کمیسون جور شوی. چه یاد مسئله تا دی رسیدگی پا برخه که مسئولیت لاری. منیر فرهاد زیاده کرده
یک حیات توضیح شده بود متشکل باید شده ولیتی با متظاهرچی ها دیده بازدی داشتن و اونا را باید قناعت بتن که با بندر حیرتان دوباره برای ترافیک باز شده.
دی ویلو ده چنه یو واسه په بلخ کې بلکې په نورو شمالي ولایتونو کې هم د جنبش کوند پلویانو د مرکزی حکومت لور د خپل غوښتنو د پوره کېدو په خاطر د دولتي ادارو په فعالیت بندیز لګولای او په شمال ویدیس کې هم د اقینې بندر د وارداتي توکو پر مخ تړلی دی. مجیب رحمان حبیب زی، ازادي رادیو، مزار شریف.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
اوس به هم صالح محمد صالح ته وګ شو ترې و به روچی د نړۍ رسنۍ د افغانستان په اړه سوي.
ډیپلوماټ خبرونه په خپل یو تازه غنی کې د افغانستان په اړه تر دې عنوان لاندې لیکنه خبره کړې. د افغانستان د بریا داستان د هغه ځوان رهبران د لیکنې په پیل کې یادونه سوي چې د نړیوالې ټولنې لخوا د طالبانو د رژیم تر رنګېدو وروسته هم افغانستان د ثبات څخه برخمن نه دی، خو له کمزوري اقتصاد، ناوړه امنیتي وضعیت او پراخ اداري فساد سره سره ځینې مسایل سته چې خلکو ته هیله ورکوي. د خبرونې په حواله معاصر افغانستان د ښځو او نارینهو په ګډون د ځوانو رهبرانو یو نوی نسل تولید کړی چې د دغه هیواد د ښه راتلونکي پر لوري د انتقال لپاره مسؤلیت ته اوږه ورکوي. په لیکنې کې په بیلابیلو دولتي او خصوصي ادارو کې د ځوانو افغان رهبرانو یادونه سوي چې اکثره لوړې زده کړې لري او د افغانستان د پرمختګ لپاره نیو نظریات لري. د ډیپلوماټ په لیکنه دا په اصل کې ده چې د افغانستان د نفوس اکثریت ځوانان دي. د خبرونې په حواله د افغانستان د ټول نفوس 40% برخه هغه ځوانان دي چې تر 40 کلنۍ کم عمرونه لري. د هندو خبرونې په کندز ولایت کې په یو هوایي حمله کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې د تحقیقاتو په اړه لیکنه خبره کړې ده. د کندز ولایتي چارواکي وایي د پنځمه د ورځې په دې حمله کې چې په چهاردرې ولسوالۍ کې سوې د ښځو او ماشومانو په ګډون 14 ملکیان وژل سوي او 2 تنه نور ټپیان سوي دي. د دې پېښې د څېړلو لپاره کندز ولایت ته ورغلي حکومتي هیئت د شنبې په ورځ خپلې څېړنې پیل کړې. د هندو ورځپاڼې د یوه کلیوال حاجي شیرین خبرې راخیستې چې ویلی دي ټول وژل سوي کسان ښځې او ماشومان دي او په بمباری کې ځینې کورونه تخریب سوي هم دي. ورځپاڼې د کندز د والي د ویاند خبرې راخیستې چې ویلی دي یو حکومتي هیئت د دې بمباری د څېړلو لپاره چهاردرې ولسوالۍ ته رسېدلی دی. په کندز کې د روان کال بله خونړۍ پېښه په دشتارچي ولسوالۍ کې پر یوه مدرسه دوري یا حمل د دیارلسمې بمباری و چې د ملکیانو په ګډون لږ تر لږه 50 کسان پکې وژل سوي وه. که څه هم د افغانستان دفاع وزارت ټینګار کاوه چې د افغان قواو په هغه حمله کې تر ډیره وسلوال طالبان او د هغوی مهم مشران وژل سوي، خو جمهوري ریاست وروسته د ثور پر 16 په دې بمباری کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې له کبله د قربانیانو له کورنیو بخښنه وغوښته.
د ناوې ولسوالۍ یو کال وشو چې د حکومت تر کنټرول لاندې راغلی ده. دغلته خلک د ښې حکومتدارۍ غوښتنه کوي. د لشکرګاه په جنوب کې د پرتې دې ولسوالۍ ځایي خلک وایي حکومت دې دغلته د بیا رغونې پروژې پیل کړي، په کلو کې د غځېدلې لارې پخې کړي او په سیمه کې د حکومتداري پیاوړي کړي. زموږ همکار الی استایی دغه ولسوالۍ ته ورغلی دی، له هغه ځایه ریپورت راکوي چې د یو جرناتور په غږ پیلېږي.
برېښنا نسته خو یو زوړ 14 هسپاور جنراتور چالانه دی او تر څنګ یې پر سپین دیوال په سره خط لیکل سوي دي. خطر دلته تر یو کال وروسته هم د طالبانو د وخت نشي نشانې موجود دي. د شنی ګنبدې په یو لږ لوی جماعت کې خلک راټول سوي دي او د حکومت نه د شی حکومت درې او پرانیستو خدمتونو غوښتنه کوي. د ناوی یو کال پروسو چې حکومتي سرتیرو بیرته له طالبانو نیولې ده، خو د خسرآباد او سرخدوس مهم سیمې لا هم د جنگ لومړی کرښې دي او حکومتي موټر ترې ګرمسیر ولسوالۍ ته نسي تیرېدلی. اوس چې امنیتي حالت ښه دی، د ناوی ولسوالۍ خلک راټول سوي دي او د خپل نوي ولسوال ایوب عمر عمرینه د خدمتونو او شی حکومتداري غوښتنه کوي.
کمانډاني کې اصلاحات او ضرورت شته. ولسوال سب که تاسو هم د اصول او قانون په چوکاټ کې برخورد ونه کړئ، تاسو په مقابل کې هم د خلکو عکس العمل ښکاره کیږي.
ناوی ولسوالۍ یو ولسوالۍ ده، هغه خلک ته پرکه په کومونه کې چاغه اچي چاغه شخصي ګټي کی هغه خلګ لالي هغه خلګ وجني او دا هغه څخه سو استفاده کی.
نو د هلمند سنتر څنګه موقعیت لري خو کروندګری وای او به کمی دی او زراعت ته توان سوي دی. د ولسوالۍ اتر مرکز پورې لارې پخه جوړه سوې ده خو تر هغه وروسته تر ګرمسیر ولسوالۍ پورې خامه ده او د خلکو تګ راتګ ستونزمن کړی دی. د ناوې د خسرآباد اوسیدونکی داود خان وایي د مسؤلینو په انتخاب کې ورسره مشوره نه کیږي ځکه نو د ولسوالۍ پخوانیو دولتي مسؤلینو خبره نه ده اورېدلې.
عزیزانو از ما خپل ګلرده د حکومت سره دا خاینانو منابتینو سر باندې روپی پر واخ سره په یوه لسکار ولاکه د خسره باد مکتب جوړ شوی دی نو روپی بلاډ بریکس وړي په دې مکمل کال کې په ګرد ناو کې دا خسته تر امنیت لاندې د شهر زړه دی د شهر خوله ده په دغه کې ستا یو کار نه روانېږي ستانن بودیجه نهسته پرم ژه سب ته ورغلی وو د مرجع دروازې ماتې دي.
د ناوی نوی ولسوال ایوب عمر عمری د خلکو نه د شی حکومتداري په ترویج کې مرسته وغوښتله. شاغلی عمر ویل که خلک د فساد او کاغذ پرانیو په مخنیوي کې پر وخت لوړ پوړو مسؤلینو ته خبر ورکړي او ځینو دولتي مسؤلینو او کارکونکو ته رشوت ورنکړي د شی حکومتولۍ زمینه ژر او اسانه برابرېدلی سي.
شو حکومتولۍ ستاسو په مټ راتللی سي لکه څنګه چې مشرانو مخکې په خپلو خبرو کې اشاره وکړله که د اوبو راتګ وي که د معارف وي که ټول سکتوري پروژې یا هر څه مشکلات چې دي په دې ټولو کې که ولس موږ سره ملا وتړي کومک وکړي ښه حکومتولي یا ښه حکومتداري را سره رایج کړي د هغې په رایج کې را سره مرسته وکړي په ډېرې اسانۍ سره موږ د ټولو ستونزو کې دي پیدا کولی شو.
د ناوې خلک په داسې حال کې د خپل تازه ګمرل سوي ولسوال او امنیه قمندان نه د شی حکومتداري غوښتنه کوي چې د هلمند اوو ولسوالۍ په مکمل ډول د وسلوالو په ولکه کې دي او په پاتو نورو کې هم ډېرې سیمې د طالبانو تر لاس لاندې دي. که څه هم بهرنیو انجوګانو او افغان حکومت د شی حکومتداري دپاره په میلیونونو ډالر ولګول خو د ډېرو هغو ولسوالیو ادارې لا هم نه دي مکملې سوي او د خلکو کارونه پکې پر وخت نه خلاصېږي چې د حکومت تر ولکې لاندې دي. محمدلاستی د ازادي راډیو هلمند.
و مو دل چې دا هلمند په ناوی ولسوالۍ کې چې د یو کال رایسي حکومتي ځواکونه نیولې خلک له حکومت نه د ښې حکومتداري او بیا رغونې د چارو غوښتنه کوي. خو دا روزګان د ترن کوټ خار اوسیدونکو وایي په خار کې دولتي او شخصي موټرو له عمله د ترافیکي پیښو کچه لوړه شوې ده. شریف الله شرافت ریپورت راکوي.
دا د ترن کوټ خار لوی خو کوچنی او لبلې خو د موټرو بیروبار خلک لستوند سره دغه شار وڅیدونکو وای په شار کې د ترافیکی پیښو زیاتوالی اندیشمن کړي او شکایت کوي چې په شار کې د دولتي موټرو رینجرو په بې احتیاطۍ سره تاګ راتګ د دې لامل سوی چې د ترافیکی پیښو ګرافي پورته کړي. دی دولت تخواس کوي چې هغه موټر چلوونکي چې د قانون منګولو ته وسپاري کوم څوک چې په شار کې خلک لستوند سره مخ کوي او بې احتیاطي کوي. د خلکو په باور د شار پمند کې څو ځلې دولتي موټر د بې احتیاطۍ له امله اوښتي او ترافیکي پیښې رامنځته کړې دي.
زموږ شته د ملي اردو صداغه پیښې دغه سوي دي دغه درې دانې دوه ټانګه یو لنجر خو ما خپلې دلی دي چې خلک بیا جوړې نقشلې دي د ګلدانونو او خادیه په نړولې دي. دا ته څه هم غوښتنه ده چې اول دغه خپل ځان کې اصلاحات راولي.
نوم رحمت الله دی د تورې وسدونکو په دې اړه باندې داسې اندېښنه لرو ځکه چې په شار کې په عمومي شار کې موټر زغلول کله دونه نسته او د موټر سکل زغلول دونه نسته او بیا په دې رش کې په دې ځای کې د موټر زغلی چې هغه کتن دغه دغه نه چې دی په کټ چیر سي نه دا وای چې تل سپنجری تیرېږي نه دا وای چې تل کوچنان تیرېږي نه دا فکر کې چې دا خو نشار دی وم ولې سړی زغلی سړی پر طبيعت ولاړ څنګه دا غږ چې د دوه نه قدر کې و کی چې عسكر پرار درې غزي پرار کوي باندې و درېږي او دا غږ غشتیا والا خلګ او دغه غټ سلنګسر والا موټر سکلان او دغه مشکلاتونه را حل کی دغه مشکلاتونه نه پښار
ابل اوراز پر دغه زابال یو انجلی پواله خدای چې مغزه او ته دغه و جنبلاری چاله دلیل والا کدی.
د ترینکوټ د ولایتي روختون مسول امین الله توخی وای د روان کال په څلورو میاشت کې ولایتي روختون ته 515 کسان د ترافیکی پیښو لامل راوړل سوي چې یو شمیر خپل ژوند له لاس ور کړی او یو شمیر نور د جوړو ټپونو لامل کندهار شهر ته لیږدولی.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی. دا ایران مذهبی مشر آیت الله علی خامنه‌ای د فارس خلیج څخه د تیرو د انتقال د احتمالي مخنیوي په اړه د ولسمشر حسن روحانی د خبرداري ملاتړ څرګند کړي. د ایران ولسمشر حسن روحانی د جولای میاشت په لومړیو کې خبرداری ورکړی چې امریکا د ایران د تیلو د صادراتو پر ضد ګام واخلي نو تهران به له خلیج څخه د تیلو انتقال بند کړي. رضوان مرادی په اړه د ازادي راډیو د خبري څانګې د رپورټ شوسیات تر اوري.
د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنائی د ایران د ولسمشر لدې څرګندونو ملاتړ کړی دی چې ویلي دي که د هیواد د تیلو صادرات یې بند شي نو تهران به له فارس خلیج څخه د تیلو د انتقال مخه ونیسي. د خامنائی انټرنیټي پاڼې پرون ویل چې له فارس خلیج څخه د تیلو د انتقال د مخنیوي په اړه د ولسمشر حسن روحانی خبرداری مهم دی او دا څرګندونه د ایران د نظام سیاست او تګلاره څرګندوي. ولسمشر حسن روحانی د روان جولای میاشت په لومړیو کې ویلو چې که متحده ایالات د ایران د تیلو د صادراتو مخته خنډونه پورته کړي او پر ایران نور بندیزونه ولګوي نو تهران به پرې نږدي چې په خلیج کې له هرمز تنګي څخه تیل انتقال شي. هرمز تنګي له خلیج څخه آرام سمندر ته د تیلو د کشتیو او ټانکرونو د تیرېدو مهمه او ستراتیژیکه لار ده. لاهور مستنګي څخه په ورځني ډول د نړۍ د تیلو شل په سلو کې برخه د کشتیو په واسطه انتقالیږي. که ایران هر مستنګي وتړي نو نړۍ ته به د عراق، سعودي عربستان، قطر، بحرین او متحده عربي اماراتو د تیلو انتقال بند شي. د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي د شنبه په ورځ د بهرنیو چارو د وزارت له چارواکو سره په کتنه کې ویل دا به خطاوي کله امریکا سره د اټومي موافقې په اړه چې واشنگټن ترې په تېره مې میاشت کې ووت خبرې وشي. آیت الله علي خامنئي ویلي دي چې پر امریکا اعتماد نشي کېدی. دا په داسې حال کې ده چې ایران تیره اونۍ اعلان وکړ چې د یوې داسې اټومي بټۍ د جوړولو کار یې په خلاصېدو دی چې د یورانیمو د غني کولو لپاره د زیاتو سنټرفیوزونو د لرلو ظرفیت لري.
اوس هم یو اربیا د مهمو خبرونو سرټکی رپورټونه وایي چې نن د افغان ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم له یو کال جلا وطنۍ وروسته کابل ته ستنېږي. د کندز ولایت په چاردرې ولسوالۍ کې په هوایي برید کې ملکي وګړو ته د اوختي مرګشوب لپاره د حقیقت موندنې حکومتي هیئت پلټنې بشپړې کړي او بیرته کابل ته ستون شوی دی. تر اوسه پورې دوی د خپلو پلټنو جزئیات نه دي په ډاګه کړي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي په کابل او هرات کې 15 مشکوک کسان نیولي. او د سیمې او نړۍ په خبرونو کې مهم خبر دا دی چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر خپل امریکایي سیال ته په متحده ایالاتو کې د یوې روسۍ ماریا بوتینا د زندان کېدو له امله شکایت کړی. ورته ویلي چې دا دې خوشی کړی. دوستانو تاسو کولی شئ چې دا او نور خبرونه زموږ په پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې هر وخت او هر کله چې غواړئ وګورئ. ازادي راډیو ډاټ کام زموږ په پاڼه ده. هلته تاسو زموږ خبرونه، ریپورټونه، ونیس پروګرامونه له نور تفصیل عکسونو او په ځینو مواردو کې له ویډیوګانو سره موندلی شئ. اوس هم د خبری مطالبه برخه په همدې ځای پای ته رسوو. دا زموږ لومړنۍ سهارنۍ نیم ساعته خبری مجله وه. مخکې له دې نه چې زما همکار جاوید نعیمی راشي او د ازادي راډیو بله نیم ساعته خبری مجله درته وړاندې کړي، پام وکړئ د ژوند رنګونو ته.
د ژوند رنګونه
احمد جوجین
اوس دلته د زیارت تاسو راغلي د عاشقانو کنه؟
عاشقان عرفان.
عاشقان عرفان ته یو ولکم د سره ده. دلته د څه لپاره راغلي؟
خاص دی لپاره هم چې دا الک زما مریض ده. دا مې راوسته کده خدای دې هغه بس دا مریض ته لري شي. دوا دا ورته کول نو سو
دا دوا کې کور کې کړی وای څنګه بابا؟
کور خو هر سات کو خو لیکن زیارت چې موجوده راشي و زغه شاید کنه دا پسترګو په هغه باندې دا موږ په عقیده لرو.
دلته موږ سره د کاکا زویم ده چې د خپل خبر کې ویل مریض ده. لکه تاسو ته خو تراسي نوم دی راتوي؟
سبحان الدین.
څه تکلیف لري ورور؟
روزانه په چکر را باندې راځي او چپو کې بوش کې
او چې زیارت راغلی کنه ته څنګه سولې؟ لکه کوم زړه خسوي؟
لږ زړه معلومات وو شو کړه زړه درد نه لګ صحیح شوه. چکر باندې راځي
څنګه چکر در باندې راځي؟ اوس خو سب ولاړې
سر باندې چکر راځي. سر باندې
اوس ته مامینی مامینی ته
وینه باندې چکر را باندې راځي.
کور کې دسی کېدلې؟
هو
اوس دلته چې زیارت راغلی کنه غواړي څه وکړي؟ دلته دعا وکړي.
دعا ته راولي
زما په نوم په زیارت